فړه کړې دي. د دې ګام هدف د هغو اندېښنو لرې کول بلل سوي دي چې ګواکې ایران د دې تړون له اصولو سرغړونه کوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري خپلې اندېښنې لرې کولو لپاره ټولګوندیز کانفرنس را بللو غوښتنه کړې ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ټولګوندیزې غونډې مشري د وزیر اعظم نواز شریف په خپله وکړي چې د خپلو اندېښنو سره سره مثبت تجویزونه هم ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت سی پیک اقتصادي پروژې په هکله یو شمېر متبادل تجویزونه ورکړي هم دي چې کم نه کم لګښت سره د پروژې نه زیاتې ګټې ترلاسه سکیدیشی. ورځپاڼه لیکي کې ټولګوندیز غونډه د خیبر پختونخوا اندېښنې لرې کولو لپاره ګټوره ثابتېږي، نو په کار ده چې دا راوبلل شي. سکه د پروژې په حقله کې یو صبح هم څه اندېښنې ولري، نو دې نه هغه ګټې نشي ترلاسه کېدی د کومو چې حکومت تم لري. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ له وجې ځپلې شوې خیبر پختونخوا د منځني اسیا ملکونو لپاره د یوې مهمې دروازې حیثیت لري، خو دا هغه وخت ګټوره ثابتېدی شي چې کله دلته صنعتي هلو ځلو ته وده ورکړی شي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک د کومو سړکونو نشاندهی کړې ده، په خاصه توګه د گلگیت نه تر چترال او چکدرې پورې نه صرف دا لاره محفوظه ده، بلکې په دې لاره تجارت له وجې به ټول ملکن ډیویژن، مردان ډیویژن او پېښور ډیویژن ته ګټه ورسي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د خیبر پختونخوا په دې تجویزونو عمل وکړي، نو دا شان به د پروژې له وجې د فاټا په شمول د ملک ټولو صوبو ته یو شان فایده ورسي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري یو نیم کال وروسته ملک ته د راتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي که ټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړو، نو پاکستان یو ترقی کوونکی ملک جوړېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوریت کې حکومت او اپوزیشن د یو موټر دوه پایاګانې وي. حکومت د خپل منشور مطابق کار کوي او چې کوم ځای کې ترې څه غلطي کېږي، نو اپوزیشن یې نه صرف نشاندهی کوي بلکې د هغې احتساب غوښتنه هم کوي. ورځپاڼه لیکي چې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په ملک کې د تیرو نه کالو راهسې جمهوریت ته وده ترلاسه کیږي، نو دا نور مضبوطولو او مستحکم کولو لپاره ضروری ده چې ملک کې د رواداری سیاست وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این خبری شبکې په یو لیکنه کې پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا د پاکستان نوی قانون به په دې ملک کې د میرمنو له ژوند یره ختم کړي او کنه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د ایربس نومې کمپنۍ لخوا ایران ته د ورکول کېدونکو سلو الوتکو په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ یې لنډیز تاسو ته دروي.
سی این این خبری شبکې لیکلي چې په پاکستان کې تیر کال د غیرت په نامه تر زرو زیاتې میرمنې وژل شوې وې. د شبکې په لیکنه پاکستان بلاخره د دې لپاره یو ښه ګام پورته کړی چې له قبایلي او کلتوري رسمونو سرچینه اخیستونکې دا مسله هواره کړي. د دې نوي پاکستاني قانون له مخې به د غیرت په نامه میرمن وژونکې یا وژونکو ته لږ تر لږه 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. لیکنه زیاتوي چې تر دې وړاندې ډیر قاتلان له دې کبله بېله سزا خوشې کېدل چې د وژل سوو میرمنو د کورنیو لخوا به وبخښل سو. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو وایي چې د غیرت په نامه وژنې پای ته رسولو لپاره لا هم ډیر څه کولو ته اړتیا ده. د دوی په وینا په کار ده چې په پاکستان کې د دې روایت ختمولو لپاره کار وسی چې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې ټول واک او اختیار د نارینه وي. میرمنو ته د سرپنا ورکوونکې د ستک په نوم ادارې مشرې سبا شیخ سی این این خبری شبکې ته ویلي چې دا قانون باید هغه کورنۍ وویروي کومې چې د خپلو لوڼو د وژلو اراده لري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله لیکنه کې کښلي چې د ایربس په نوم کمپنۍ ایران ته د یو تړون له مخې سل الوتکې ورکوي. ایران او په اروپا کې الوتکې جوړونکې کمپنۍ ایربس د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوی تړون پر ایران د کلونو تر بندیزونو وروسته ډیر مهم ګام بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې ایران له بوئنګ نومي امریکایي کمپنۍ څخه هم د اتیا الوتکو اخیستلو لپاره تړون لاسلیک کړی و. نیویارک ټایمز لیکي چې د بوئنګ لخوا ایران ته د الوتکو ورکړه په لسیزو کې یوه لویه تجارتي سودا ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لپاره د دې الوتکو اخیستل له دې کبله ممکن سو چې تیر کال د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي تړون وروسته له ایرانه بندیزونه لرې کړل سو.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ډیورنټ کرخې او گاونډو هیوادونو ته د بیدونکو اوبو په سر بحث د افغانانو بشري حق دی نو باید کوم هیواد ترې خفه نشي. هغه د افغانستان نوین څېړنیز مطالعاتي مرکز پرانیست غونډې ته چې د هیواد د اوبو او پولو په برخه کې څېړنې کوي ویل افغانان ډیورنټ کرخه په رسمیت نه پیژني او له پاکستانه د انګریزانو د ځایناستي هیواد په حیث غواړي چې د افغانانو درد درک کړي. په ورته وخت کې د یاد بنسټ مشر عبدالله هیواد وایي چې د هیواد ستونزو ته په کتو ضروري ده چې د ملک اصلي پولې او د اوبو حق په اکره ډول معلوم او په اړه یې عامه پوهاوی ډیر شي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د هیواد د پولو په تیره بیا د ډیورنډ کرښې او اوبو څخه افغانانو ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې دي. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته وویل په دې اړه بحث د افغانانو انساني حق دی او په اړه یې څېړنې د وخت اړتیا ده. ښاغلي کرزی د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز پرانیست غونډې ته چې د افغانستان د پولو او اوبو په اړه څېړنې کوي وویل له پاکستانه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو دریځ درک کړي.
هغه وخت چې پر افغانستان دا کرخه تحمیل شوه پاکستان موجود نه و، نو په دې برخه کې د پاکستان له حکومت څخه ګیره نه لرو. ولې د انګلیس حکومت د ځایناستي په حیث له هغوی غواړو دا موضوع چې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی درک کړي. دا د پاکستان سره د دښمنۍ په معنا نه ده. هیله لرو چې پاکستان په دې پوه شي چې ډیورنډ کرخه په افغانانو او د دوی په ځمکه د انګلیس لخوا په زور تحمیل شوې او د سیمې خلک سره بیل کړي دي.
ښاغلي کرزی زیاته کړه چې په هیواد کې دننه له اوبو څخه د استفادې د څرنګوالي په اړه هم باید ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره تفاهم ولري او پوه شي چې افغانان د یو ملت په حیث د پرمختګ حق لري. افغان چارواکو هم له دې وړاندې په دې اړه ویلي چې په ډیورنډ کرښه باندې بحث د حکومت نه بلکې د ملت صلاحیت دی او د شته پولو ټینګه ساتنه کوي. د اوبو په اړه بیا جمهور رئیس غني په هیواد کې دننه د څه باندې 60 بندونو د جوړېدو ویلي او ټینګار یې کړی چې ګاونډیو هیوادونو ته به د هیواد اوبه نورې هسې بې ارزښته تویی نشي. د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد وایي چې د افغانستان د 6.5 کیلومترو پولو څخه پرته نور یې پخوانیو استعماري هیوادونو ټاکلي او د هیواد 850 میلیارد متر مکعب اوبو په وړیا ډول ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. ښاغلی عبدالله وایي چې که د ګاونډیو هیوادونو سره د پولو او اوبو موضوعات حل نشي افغانستان به کله هم له اوسني وضعیت ونه وځي.
اگر ما مشکل سرحدات او آبهای خود با ایران و پاکستان و
که موږ له ایران پاکستان و نورو ګاونډیو سره د پولو او اوبو ستونزې حل نکړو په همدې وضعیت کې همداسې پاتې کیږو. نو ځکه زموږ هیله دا ده چې د دې موضوعاتو د دایمي حل لپاره کار وشي او دا موضوع په نړیوالو کنفرانسونو کې هم یاده شي.
هغه وایي چې که ګاونډیو هیوادونو ته بیدونکي اوبو د اوسنیو قوانینو له مخې حساب شي افغانستان هر کال له پاکستان او ایران څخه تر 100 میلیارد ډالرو زیات عاید ترلاسه کولی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعې ورځ په مازیګر د خوست په یو لری کلیواله سیمه مندوزو کې یو ادبي دستوره او مشاعره جوړه شوې وه. د دستوره او مشاعرې ته له خوست ښار نه هم یو شمېر مشران، شاعران او مدني فعالان ورغلي وو. د ناستې ویناوالو په کلیوال چاپیرچل کې دا ډول ناستې ګټورې او بللې او زیاتولې چې په دې سره نوي ادبي استعدادونه راسپړل کیږي او په خلکو کې د ټولنیزتوب او صف وده کوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
یاد ادبی ناست او مشاعره چې د خان مندوزی په کلی کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناستې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولېدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستورې ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بندرونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپېریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چېرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې، نیم جرب ځمکه، پنځه بیسوې ځمکه، درې بیسوې ځمکه د یو فرهنګي مرکز دپاره وخت کی، زه فکر کوم چې دا به د منځویو دپاره، د خوز دپاره او د سړبند ادبي ټولنې دپاره ډېر لوی کار شوی.
په دې ادبي دستوره کې کرکتونکي فریدالله قربان هم د خوست ادبي پرمختیاوي وستایلي. فریدالله قربان ګډونوالو ته خپل یو شعر هم واوراوه.
خدای خود وکړي له غبار چې ملار خالی وي، نور مدا ژوند له زړه خوړونې کاروبار خالی وي، او د بیلتانه د کیفیت تصویر د مو ګورا لکه چې شپه وي، خلک تللی وي او ښار خالی وي. ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دي، یو چې الفاظ نه وي د شعر، بل څنګ لیار خالی وي.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر څه دارنګ دي د ستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګیږم او زملم کدی تپه تیاره ده، تاب نه لرم و هم لاس او پښې، تپه تیاره ده، دا زړه مې د سینې څخه بهر وي، په درزا وي، د خدای د پاره مرزه د شپې، تپه تیاره ده.
مدني فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخاره ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ل نظر چې دیار یم وتلای، لکستورای لمدار یم وتلای، ستا د ظلم له هجومه نو یریګم، ابراهیم یم لنار یم وتلای، او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم، کد ژونو لکتار یم وتلای.
قیمت ولی دلباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستورې له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېرې غریبۍ را سره پاتې نشوې، رانه بې قدره شوې ځواني را سره پاتې نشوې، چې وخت د ګټې و لاسونه به د غبرګ جګول، اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نشوې. دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر، بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشوې.
د یادونه ورده خوز د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدونکي له پخوانه د شعر، هنر او ادب مینوال دي. ترڅنګ خوز غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي په شپو کې اوږده نکلونه، د لغاتو مقابله یا شوری، غرنۍ سندرې، ملي نندارې، اتڼونه او نارې هغه څه دي چې د خوز د سیمې کلتور مشهور کړی دی.
د نجیب الله لوخیل رپورټ تاسو اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګه. اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام تړون چې په دې کې به د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان ضلع په اړه معلومات واوري. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ډیرا اسماعیل خان د جغرافیا او هلته میشتو لوی قبیلو په اړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو یو شمیر شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونې پایل د ډیرا اسماعیل خان له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. لیکوال ثناء الله شمیم د یادې سیمې جغرافیه داسې بیانوي.
د ډیرا اسماعیل خان مرخاته خواته د پنجاب علاقه د دریا خان، له دریا خان سره یو علاقه د بکر او د ملور پریواته تا د ټک ضلع د ټاک لاره سره وانه دی. دور سویل علاقه تا د ډیرا اسماعیل خان چې کوم دی داغه دور اوسترانی پراته دی په کوم باندې او د رمکو علاقه دا په پنجاب علاقه دا او د جنوب خواته دا د شمال خواته د بلو دا لکی مروت او دا ډیر مشهور کلی دی او ډیر مشهور دا ډیسټریکټ دی.
سنا الله شمیم د ډیر اسماعیل خان د جوړښت پاړه وویل
ډیر اسماعیل خان دا ډیسټریکټ دی. ډیر اسماعیل خان خو مین شهر دی خو د ډیر اسماعیل خان سره کوم تحصیل دی یو کولاچی دا یو کورو دا یو تحصیل پهاڑپور دی یو تحصیل درابر دی دا درابر اول د کولاچی سره اوس دا چلور پنځه کال اول دس پاس کال اول داسې دا خپل تحصیل جنو کړی دی. دا د مین شهرونه دی د ډیر اسماعیل خان.
نوموړي وویل په ډیر اسماعیل خان کې د پښتنو ترڅنګ یو شمیر نور قومونه هم ژوند کوي.
په ډیر اسماعیل خان ښار کې دا تقریبا 80% پښتانه اوسېږي. اول نن دلته ډیر زیات د 1983 کې کوم مردم شماري سره هغه وخت درې اتیا دا مردم شماري کې پښتانه وو او اوس هم هغه څه نوې ته رسېدلي نو ډیر زیات پښتانه دلته اوسي. او په پښتنو کې چې کوم قومونه دي هغه دلته مروت دي. اوس وزیر مسعود د ټریبل هم ډیر راغلي دلته ګډپور د دې ضلع تحصیل کولاچی یو قوم دی دا ډېر غټ قوم دی دلته دی دلکې مروت څخه دلته مروت راغلي دي هم دلته ډېر اوسېږي لګیا دي دلته بېټنی اوسېږي دلته نور ډېر د پښتنو قومونه دي خو سرایکي قومونه دي دلته په سرایکي کې دا بلوچان دي په بلوچانو کې بیا لاشاري دي لغاري دي دلته ریند دي او ډېر قومونه پراته دي.
له ثنا الله شمین څخه مې وپوښتل چې آیا په ډېره اسماعیل خان کې د مذهبي لږکیو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ نو هغه وویل
په ډېره اسماعیل خان کې بالکل نور مذهبونو خلک استاد دلته عیسایان استاد دلته هندوان استاد په کوم علاقې کې زه اوسم په ډېره اسماعیل خان کې شاه آباد کې ما کور د ایمان کور سره جماعت دی له جماعت سره دلته مندر دی له مندر سره گرجا ده دلته شپه ورغلی باندې دا کول اوسېږي لګیا دی هېڅ داسې د دوی ترمنځ باندې څه مسله نشته.
جوان جواك
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډېر اسماعیل خان د ولس پر ژوند جواک ژغېجو په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او قانوني چارو له کارپو شاهنواز میاخیل سره وژغېدم. شاهنواز میاخیل په ډېر اسماعیل خان کې د ولس د خوشحالو یو د موکو په اړه وای
خوشحالي دې د سترونه دې هغه هغه څه تقریبا دې څنګه دې نور پښتنو دې ودونه سوال کور ځن سوا اې څه دا نور اداسه مواکی کیا ہو باندھے دیدی خوشی دا کئی عادل تا مز ڈیر اسماعیل خان کی میلے کی جی میلے یو دلتا میلا وا آگا کو لبا دمار گتی دے باندھ سوا آگا ڈیر دا سی قومی میلا وا دا کو دا پوان گان دا کو چان با اخپل طور باندھ منا والا تی کلا بدی کھیتر سے واپس پدغ موقع باندھے وا اس تو ہم کال دے ڈیر کالو نو سوچے دا سیدت پسندی لوا جا دا خلک واره هغه باندې کړه.
له شانواز میاخیل څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک د خوشحالۍ څنګه لمانځي؟ نو هغه وویل
او اترونه دوی درې سیمې دا دلته ډېر ښه اتر بازان ته اترونه دي درې ساور ته وای نو چې کوم دی دلته خپل خپل دی اترونه خپل سټیپ دي چې تا وردګی وای صدرجار وای دا چار خورته وای دا ټول د څومره دی اټنو وادي د ریس طریقې دی دلته موجود دی داخله دی کوي.
شانواز میخیل وای په ډیر اسماعیل خان کې هم د سخت دریزی او تراګری له عمله د کلتوري موسیقي میله د پخوا پرتله ډیره کمی شوې دي.
وخت له خوده ډیر دی خپل ډیر دی دی خپل بس دا څه کله نه ودی چلته پتانګ څه کور نو اسې به هم د ګار پټه باندې خلکو دا کلو کې باندو کې دا څه خلک ول چې هغه با دا موسیقي کوله باغې ما دې درا واخیستې یو سوال به دور شو اور دا چې تی دې دی ورکیږي دې نستا
نو موړې د وجوهات او وضاحت داسې کوي
دی وجه دا مدبي توندر وی دا بنیادی طور دا خلک خوف زده دي والے دی مور دا شالم میلا وکنه شالم میلا دا دی مور دی ډېر اسماعیل خان دا ډېر لسټړیونه دا شروع وا پخپل مخ باندې آزادانه دې چې نو دی حکومت تا څلار دغه نو دی تا خان نو دی تا نورو پخپل یو جوړه میلا و غوندو به جوړه سوا هغه کې بیا وخت سره سره اوس را دی ډېر اسماعیل خان پښتانه جندپور می خیل با بڑو سرانا دا به هم مجموعي تور راتل او اوس پس شیرانی مرانه را لې دا دی جو خلک براتل مندو خیل براتل تک ته به نه براتل دا کی ختم کړي دا یو ځل رال هغه کې خو بیا جګړه وسوله ملایانو ته ماته وسوا دی خلق د خپل بیا د هم کار چې دا خلق واره ول دی په فیرینګ کو کې خلق بکسه برسول بیا دا وخت نه باندې دا
شانواز میخیل ویل سخت درزی د ډیر اسماعیل خان ټولنه له هر اړخه غیظ منه کړی ده
باور هم لمانځه تلای دی خلق خوف زده دی بار نه ودی هغه حجرې محفلونه هغه دشپې دغه ختم شوي هغه ختم شول هغه نهشته یو بل سره ورشه درشه چې کومه ده هغه طریقې باندې نه شوه پاته لویان ختم شول اوس لوی څوک نهشته هغه چې بس کیسه منله کېده خبره دې کوله چې هغه به یو اثر و ال منځه لاړلی اوس داسې شوی چې موږ هغه ټولنه چې ده هغه ماته شوه
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو په دې اړه هلته د تعلیمي او سیاسي حقوقو لپاره له فعال کامله خان میاخیل سره وژغیدم نموړي په ډیر اسماعیل خان کې د میرمنو ژوند داسې بیانوي
علی خان په حواله کې چې اوورال ګورو مختلف ژوند کتون کې تاسو ته ورځي چې جوواله سره ولې جو اوس خو فیملی دلته پښتنه هم دي بیا تاسو پته چرای کی سپیکنګ خلک هم څه دي هلته اوورال دی چې جو ژوند څنګه دی موږ اوس پښتونخوا کې اسې هم دومره ډیولپ نه دي شه جه خو بیا هم علی خان د ګورم چې نورې علاقو نه لشکوټي بهتر پدې انداز کې چې تعلیم ملتسته دي او خلکو روچان لري تعلیم لږ چوک افورد کولې سي خاص کر دا یونیورسيټي سره کالجونو سکولونو له وجه جنکو تعداد څه دي
کامیلا خان وای هلته اوس د پخوا پرتلا د تعلیم له زیاتوالي سره شواله راغلي دي
انساني حقوق په حواله سره اوس هم څه دي بهتر دي تعلیم سره سیاست کې هم څنګه پارټیسپیشن کم چې وټ اچولو حد پورې هم چې دیشه دی هلته کې خپل لکه کوي پارٹیسپیشن سٹڈی او کلی ورز ون نه خاص کر مجھے لاکی کمیا خیلی گنڈ پوری بابڑو علاقہ دلتا خواغا سے کلی ول پر دے رواج کورونو کی دیشے جے جدا سے ایکسپوجر نستا ہو جدا سے لکا جابز وغیرہ اپرچونیٹی ہم نستا گا ایریاز کے
نموړی وای بل پلا اوسم میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه په فیصلو کې د سلام شروع ورکول حق لا نه دی ورکل سوی
ډیر اسماعیل خان کې هم زیاده خبر ده اوور آل ترنګي چې جو اگست کې میټریک کو کی کا یونیورسيټي پر تعلیم کې خو بیا نه پس هغه کورونو کې او د کم کور ژوند ځواک دی هغه کې کم چې مو سوسایټي دا هغه کې فیصله اسه هم شجو ته اختیار حاصل نه دی نو ډی خان کې هم دغه څه صورتحال دی ایون کې سړو کوم کمزوري هغه پیسې ګټي نو دی هغه خبره زیات اوریدل کیږي نو شجو خو غریبانو بالکل هم دا سچویشن کې ډیر شاته دی تعلیم اگر تام ته دي تعلیم هغه اثرات نشته بیا
له کاملا خان میاخیل زخمی وپشتل چې آیا په ډیر اسماعیل خان کې پر میرمنو د تشدد په اړه معلومات لري او کنه نو هغه وویل
خو تشدد څه بالکل ډومېسټک وایلنس خو ډیر لکه یو هټ ایشو دی دی خان کې هم دا یو ایشو راځي لګیا شو جو سره دا خو ځکه خبره شوی چې دا د موږ ډیلی معمولات کې دی او دا خبره د چوک تشدد وایي هم نه کنه دا خو تاسو زوایم مشته تشدد وایو دی خان کې هم ډومېسټک وایلنس څه دی
د کاملا خان میاخیل په وینا پښتانه باید د میرمنو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
مشکور کوم خبره کو چې تعلیم ډیر بنیادی شیز دی تعلیم سره سره ما خپل کوم چې خیال دی میرمنو لپاره کوم شیز چې هغه اتکو ډیره خبره کې دی چې موږ وایو دا هم دی وسی دا حقوق حقوق ډیر زیات دي میرمنو او ځوان چې واره دی ورته ملاو سي کوم چې اوس موجوده صورتحال دی هغه کې چې ډیر نه لکه یو خو چې هغه ته کوم ریسپیکټ دی کوم دی هغه یو مقام دی هغه موږ پښتون کلچر کې هم د شجر ډېر عزت او ریسپیکټ لري او په اسلام چې څوک مذهب اسلامي تاسو خبره وکړه چې خلک اوس مذهب په نظر ګوري نو مذهب هم دغه شی زوی چې د شجر ډېر احترام دی تعلیم بنیادی دی مذهب هم اجازت ورکوي او موږ اوس پاکستان آئین هم اجازت ورکوي او اوور آل کوم دنیا مخې ته روان ده هغه هم دغه شی ریکوایرډ کوي دا د دواړو خبرو سره سره چې کوم درې هم خبره چې روزګار خواته دی اگر شجر رہتی معاشی بحالی ډېره ضروری ده
د دې سیمې ګټه وټه نومیالی د دغه سیمه.
سنا اولا شمیم په ډیره اسماعیل خان کې د تیرسو سیاسي شخصیتونو په اړه وای.
تاریخی طور باندې په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستان څخه اول دلته حاجی رمضان خان او دلته عبدالله خان ایم ایل اے پاته دی، سردار فضل خان ایم ایل اے پاته دی، دلته نصر الله جان علیزی پاته دی، او دا ډېر مشهور خلک دي. او په دې کې به احمد نواز خان صدوي چې نواب ډېر ورته وایي، بیا د هغه زوی نواب الله نواز خان که کوم د ګومر یونیورسټي چې کوم په 1974 کې جوړه شوې ده، هغه د مځکه په زرګونه کناله مځکه ورکړې ده، آصف مفتي ورکړې وه، او اولنی وایس چانسلر هم سردار الله نواز خان صدوي و نواب صاحب. او دا ډېر تاریخي خلک وو، او د ډېر اسماعیل خان لپاره ډېر لوی خدمات دي.
او کلر رڼا په مفتي محمود صاحب پر کورنۍ مو واچوي.
بالکل تاریخي شخصیتونه دي، دا کوم زمان دي اوس کول سیاسیان دي دلته، یو مولانا فضل رحمان صاحب یا قومي اسمبلی ممبر دی، لطف رحمان صاحب یا د صوبې اسمبلی ممبر دی، عبد الرحمان د ډیسټریکټ میزم دی، مطلب کول غوړو په اسمبلو کې ناز دي، بس لګیا دي د ډېر اسماعیل خان خدمت کوي. څنګه ده
نموړي وویل چې ډیر اسماعیل خان د سیاست ترڅنګ د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ نمونه پیدا کړې ده.
د ادب په لحاظ باندې دام ځکه ډیر ډیر شیرازم ځکه ډیر درنم ځکه دلته چې ډیر اسماعیل خان کې نتا سره هم د کم اول پا د غلام محمد کافر نوم متا سر ویدل دی، د اردو یو ډېر لوی نوم دی په پېښور کې سره دل داده تحصیل پارپور سره د تعلق، طاهر کولاچی سره د پښتو ادب ډېر لوی نوم، د تاج له منتظر بیٹل سره د یو ډېر لوی نوم، او نور داسې ډېر څه شاعران دل د پاتې سی دی، زه به د سلیکی او شاعرانو تاسو ته نوم واخلم. دلته یو عبد الله یزدانی صاحب دی، دا ډېر د سلیکی د شاعر دی، پروفیسر غفار بابر صاحب وو، دلته پروفیسر نذیر عشق صاحب وو، او داسې نور ډېر دي، اوس هم یا خدمت کوي لګیا دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي، راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم، شو وخت ولرې، خو د مشال رادیو د خبرونه اوریدل مهروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.